ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نه وړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو میلمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی. لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادله تفاهم نامه نه د لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د ولسمشر مخکنی سرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور اعلان
کړ د قندهار دوی ولسمشر په قندهار کې اعلان کړ چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی. زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په قندهار کې ویل تر څو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي اجرایی بڼه نه لري نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق ولمی نن د ولسترګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوی. د سرګند کړ چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلی ولمی په خبره افغان ځکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته تر ډیره تلفات او زیانونه اړولې دي. د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمیزو پولیسو یو قومندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیر یار ازادي راډیو ټول چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیر یار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال د هیواد ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلي لشکره قدرتو سره د خپل چمي پروگرام پړه موافقه تر رسیدلای شي. د امریکا او ایران د بارنوي چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبري کوي چې د تهران د چمي پروگرام پړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه تر ورکړسوي ضرب لجل پراتلم کو دروي ورته کوي پای تر رسیدي رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لری کېدو د نټي او د ایران د چمي تاسیساتو د څارنې پر سرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلوماټ چې نومې نه دی اخیستل سوی ویلي چې راتلونکي څو ورځې به ډېرې ستونزمنې وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلژه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت پر وسلوال جلي د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
تقریبا عدد نتاعها حوالي 80 جامع.
دی وایي لږ تر لږه داسې اتیا مسجدونه سته چې له قانوني لارو به په یوه اونۍ کې وتړل سي. دا د تونس د حکومت پرېکړه ده او موږ د کورنیو چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه اونۍ دا فرمان عملي کړي. دغسې مسجدونه په تونس کې نسي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې د تونس په یوه موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او 22 تنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوباني شاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوباني حمله وکړه چې 1,000 ملکی کسان پکې وژل شول. د کوباني په نښته کې لږ تر لږه 14 کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو 45 تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلی دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرژ سرکسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس د اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخه وی غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورک شوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تېرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف 14 جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنې پیل کړي دي. حسن د نهو نورو هیوادو په هغو پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت. زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی و پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمان های برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته وویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او ویویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبرې بې ګټې او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. ده دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید د افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تېره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو وار بیا د خرابېدو په لور روانې دي او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی و، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سرلووسه کولای شي چې د افغان بي سیم د 1903 مېری لاري لند پیغامونه راوستوي. هله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروي او همدارس خپل پیغام مخکې تر دې چې مشتر راوستوي یو ځل ولولي ک ولایت یا سیمه پکې یاد کړي لا بشوي او کې نه لیکي حد نوم مې هېروي. ډیر اوریدونکو متاسفانه چې نوم هېروي. د ټلیفون شمیرې هم تاسو په خدمت کې دی او د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد www.facebook.com/azadiradio پدې پانه یو شمیر اړوندونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اړوندونکو سره شریک وو.
بله چشم، برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-545 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. به ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت به ما اسمس بفرستین، پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفاً پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یو څو پیغامونه تاریخ پرونی کې مو متاسفانه ونه لوستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بسیم لاره چې تاسو کوم پیغامونه راغلی ول یو شمیر مو ولوستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅ کله پاکستان طرفدار نه دی ځکه چې پاکستان د روغ طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغ هیڅ کله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابت کړی دی. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅ کله افغانستان کې جوړ نه غواړي. که هر څومره تعلقات خشي او یا خراب او کوو غواړي په یوه ونه کې امنیت راوستي شي، ځکه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسي او حمایت کیږي د ایسای لخوا دی وی چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی. تر اوسه پورې یو کس هم د شورا ونه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوردون کې غلام سرور د افغان بسیم د 1903 شمیرې لاري لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته. اوسنۍ خبرې که غیر رسمی هم دي، کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدلی شي. بل اوریدون کې محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دایمي سوله رامنځته شي. له بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوګر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بکنین و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس شورای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما بحث آگاه امور سیاسی، روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در رابطه پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال رابطه چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته. با دلائل، اول دلائل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل میکردن، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که رابط پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی بیست و چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته می شد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمی داشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد می شد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش می کردن که پیش شرط های صلحی که باید خارج از افغانستان برای او تغییرات در قانون اساسی افغانستان به مثال انتخابات اثر شو و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده می شد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخبارات اطلاعاتی در بین پاکستان و افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ذات
مسائل مقدمه هست برای اینکه پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین ده که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهال ده ور نداشته، اما و ایره هم باید بدانه هر دو نظام که منافع مشترک پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان
و داشته شوند، فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه. بله، ډیر زیات مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې غړی. بیا به هم تاسو نوبت درکو. شاغلی افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون لاري لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي. لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغه دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې، ولیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز د خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاري کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2014 کې ډیر امیدونه زیږیدلیو، داسې یو توقع پیدا شوی و چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي. مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي، او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوجت کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره د ورلۍ او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبرې ترې وځه کړې دي چې دا خو غیر رسمي لیدنه کتنې دي. خبرې ترې خو الوې چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په جمی کې ډېر ګرم جنگ ولیدو، او دا دې په اوړي کې وځلې بیا ویني توې دنا او په لوی کچا باندې جګړه حالت کیږي. نو افغانستان کې ځکه خلک نه ګرمه مچا وي سوالونه کوي، ځکه چې هغه وایي چې د جنگ په اور کې اولاد خلک چې دی هغه څنګه باور وکي چې هغه ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوی دی. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نکړي او بيخي کرخه نه راکړي جګړوارو ته، هغه پوری ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کېدای شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب، که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها اینقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زبد اشرف کوم چې خو خوشبینی خوب او توان هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتهی مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړي، عمل کې ګامونه اوچت کړي. خبرې خو ډېرې شوې، لفظ ډېر ویل شو، حرف ډېر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسې چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی و، د هغې وخت نه د خبرې ښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما عرض کړو، دا دې ځلې جګړه، سودا جګړه، افغانستان په شمال باندې حملې، او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي، د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرخې راکاږلو وخت دی. د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات پکار دی چې موږ ته معلومه شي چې کفلان کې نیټې نه دستبندي کېږي، او دې نه وروسته به تشې خبرې بوي او رسمي خبرې پکار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده. نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی، او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېر مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده، هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوځ یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبري وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي، او بیا به هیڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر ډېرشو کالونه روان دي او ډېرش کاله نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خواته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خواته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه ښه شی بل نشته دی. کومه خبره چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی او ښه نه ده. مګر چې څوک فرض کړه جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي، یا څوک د هغوی انتظار تر قیامت پورې کېدای شي؟ قیمتي ځانونه لاسه ځي لګیا دي. افغانستان کې چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې د لاسه راوړي دي، دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې مې راغلي، چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په دې چې دا داسې قسم تحلیلونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار دا ده چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفداري لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي، او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي، او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان صدر اعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وی چې د افغانستان دښمنان دی پاکستان دښمنان دی نو د هغې د ثابتولو وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی صاحب، شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطکویی که خطک صاحب در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتاً جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین، عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سویو خبر اړیر په ډاټ کولې شمه وغدا دې چې پاکستان کی د سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامیدې چې باید په افغانستان کې سول راشي، باید پاکستان په خورا داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او کاتي ګمنو چې په افغانستان کې سول لپاره پاکستان کې سیاسي وندونو اکثریت نظر داري. نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی، سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي، مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان، دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي، هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلي دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سول لګه او سوه کومک وکړي. نو د عام افکارو هدا پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب، څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي، چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې عام افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خورېږي. او پاکستان کې دا موږ ولیدل، کور شوی دی، د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد. نو پاکستان ته خپل هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځنی جنونی افراطی عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو ولس جرگ افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونا چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامی های پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستن در پاکستان این مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازن که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در ناامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظراتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ های بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه‌ای بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنن و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل را حل بکنن و یا یه که از ایجز را یه کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی و پاکستان که در این آخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلند رتبه پاکستان داشتن از تعهداتشان ایره برگرفتن که یک التیماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبت از او را نداریم. یکی از او موادها همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان را که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویت در پاکستان در کراچی هستن اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال به بعد مدت 7-8-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره مثال عبدالغنی برادر و همسالشان اونها را نتانستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را دارد در اینجا تعقیب بکنن و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخصی نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا الحال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونها دست به جان یک دیگر میاندازن درگیر میشن در بین خودشان و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن. حتی قنپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار وو بجو پیلیږي، د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو ورسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او 8 دقیقه شوي تر شنه اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستي باندې خبري کوو. وس ستاسو ورینونکو نو بټې په 0993235340 او هم 0923255 ټلیفون راوکی اوریدونکو لرو مې ربانی.
السلام علیکم تران سید.
و علیکم السلام.
په دې نه مچرو یو بوایو سلامونه ټول ملمنه تاسو
ته. سلامات اوسئ مې ربانی کو.
دا پکې ولایت نه میاري کوي ولې دا خپل نظر یو خپل کوفنه په دې شان مندري مترس کومه چې سروانت دې څه وکړي چې دې په سیمه کې یو سره وځي بیا دې وزور رمبلار لا.
بله ګوره، یو شتم فکرې چې د کوکنارو په موضوع په دې ساعت کې خبرې نه کوو، په اول ساعت کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې خوښوم سروانت دې وځي چې وخت به راځي.
یو دقیقه مې ربانی.
نه کله چې دغه ډیپلې قلم شوی و بچی کې د غیر کور ولا په څیر زمونږ د وخت د دې څخه د دې
څخه متاسفانه آواز بوده، تلفن اغسو خراب شو، فکر کنم دست زایی هست چه باد ده.
بله، لطفاً دوباره زنگ بزنین، فکر میکنم شما تلفنتان مشکل تکنیکی داره، لطفاً دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین، صدایتان درست شنیدن نمیشود. خب، حالا شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایین، برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کویسب.
دا کوم خبره چې وځه موضوع څنګه ده؟ اول السلام علیکم و ټول ملمنو ته
او اوریدونکو
ته
کور دی ودان
د هلمند څخه عبد الله اسحاق زه خبره کوم.
مهرباني کوئ سفته صاحب،
دا کوم کیسه چې و شروع دي ټول د مرورو خبره ده چې وځه پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي. اولین دغه موږ کوم امفایګان چې دي امفایم مالک چې دي دا کومې خبرې دوی کوي را ولاړېږي. په یو لاس کښې ډانګ دی، په بل لاس کښې قرآن دی. پر یو لاس باندې ما ته غل راستوي چې وایي ستا کور ته غل د غله ته وایي چې ورسه داسې کار وکړه داسې کار وکړه. پر بل لاس باندې دوی ما ته خبر را کوي وایي غل درغی وهیه. نو په دغه ځای زموږ سر نه خلاصېږي. دا یوه خبره وه. زموږ د 315 ولسوالۍ دي، په ټولو کښې درد سر شروع دی، په ټولو کښې درد سر شروع دی. که سم زه درته واخلم انشاءالله حنیس به نه سم چې داسې ورځ نشته چې په دې هره ولسوالۍ کښې یوه ورځ یو دوه درې اقلن 15 نفره د دواړو طرفو څخه ډبۍ نه ځي. آیا دا د چا د طرفه څخه ځي؟ دغه د چا زوی مري، د چا اولاد مري؟ د اشرف غني زوی نه مري، د محمد عمر زوی نه مري، ټول غریب خلک مري، عاجزه خلک مري، بوډي خلک مري. دا یوه خبره ده. دوهمه تر مخه موضوع ته ډېره دروازه ما وټکوله، د کوکنارو د سمو د کوم زهریات چې پاشه کېږي دغه موضوع ته مې ډېره دروازه وټکوله، لار مې پیدا نه کړله. نو اوس مهرباني غواړم لنډه دغه خبره پر هغه درته وکړم.
یوه جمله لرئ؟ مهرباني. خیر ده که سم وخت تېر دی، خو یوه جمله کولی شئ ووایاست؟ مهرباني.
ما مثلا 14 درې به مځکه ما په غنمو کرلې وه، د دغه تاریاکو د اشاته څخه دې وکړله شپږ خورواره غنم چې 13 ګونۍ انبار مې ورکړی وي. شپږ خورواره غنم چې نن زه تاریاکو نه کرمه، شپږ خورواره غنم زه پر ډوډۍ ورکړم، پر کالي یې ورکړم، پر کساد یې ورکړم، پر دوا یې ورکړم، پر کومه نتیجه یې ورکړم. ټوله کیسې زما دغه رقم دي چې درختې مې خرابې شوې، اولادونه مې مریضان دي. دا اوس ما ته په کور کښې مریض پروت دی، قسم په خدای که زه د مریض روپۍ لرم چې پر مریض یې ورکړم. دغه د دوی درستا چې د دوا
پیغام ورسېدو. سلامت اوسئ، ډېره مننه کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
پاکستان په بډاډېره کښې خپله پوځیانو به ورته ویلې، بس صرف جامې به بدلې وې، ویلا چې افغانستان کښې جهاد وکوي، په افغانستان کښې جوماتونه باندې څنګه کېدلی شي. خټک صاحب داسې خبرې کوي، بالکل افغانستان پاکستان افغانستان غواړي چې دوست شي، پاکستان ناست شي. موږ سره دا پکار ده چې څه رقم ته کار چې موږ سره کوي څومره خوښه خبره نه وي. افغانستان د افغانستان حکومت چې ده دا ډېره ضعیفه ده. هم خلک چې دې ته ممکن وکړه چې دا نوي ځوان هم سوایي چې موږ به ټول ځوانه په شهیدان کښې د خپلې خاورې دفاع وکړو، پاکستان باندې ورسو. دا زما نظر. سلام.
بله صاحب، تشکر از تماستان، زنده باشین. چشم برای تلفن هایتان هستیم. شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام. سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام به شما هم.
کاری حمدالله یم، د هلمند څخه خبره کومه. د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده. وروره، د پاکستان دا خبرې چې دي دا اوس هم ناکې دي، بې ځایه خبرې دي چې دی د افغانستان د سولې دپاره کار کوي یا زمینه مسایدي. اوس عملاً په پاکستان کښې په کوټ کښې څو ورځې مخکې زه ومه، د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي، په سیرخ یې په زوره. او دا راز دګر جنګل کمپ چې دی، دا د ماجور د کمپو څخه خلک په زوره راباچي و جنګ چې تشویقوي. هلته عملاً د افغانستان د جنګ چېزولو دپاره کار دوی شروع کړی دي. او دلته د بل طرفه څه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کوي چې موږ د سولې دپاره خبرې برابروو. دا هسې خوشې وخت دی پر افغانانو تېروي او د افغانستان پر حکومت یې تېروي. دا زما نظر.
شکر، نظرتان را شنیدیم. خوب، یک شنونده دیگر هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
السلام علیکم رو.
وعلیکم السلام.
رو ناصرین دو کنال نمیت زنگاده.
مهربانی کوی سیب.
رندو که دو پاکستان و دو افغانستان داره که خبری دی کنم دو پاکستان نیل مورو روی دی لجمه خیزی دو پاکستان چه سی بودن من اتو خلق واری دو افغانستان که امن بریشی من که دلتا پخبور سر بودن با کنال و نورستان که نورستان که زکم طالبان زخمی که گی پاکستان که دو پاوزی برو فن جاگا تداری که گی دی دا چه سی بودن بنا چه امن واری جنگ سو پیدا که دا لانجه سو پیدا که دا غمیل بنا دا پختان دا
بله البته دوی اشاره و چه یعنی حکومت په حکومت سول غواړي هم در سیاسي ګوندونه حکومت هم دي سیاسي ګوندونو په لاس کړي لیکن اشاره فکر کوم چې پوزو استخباراتو ته پر هل لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل ک بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ ملمنو څخه پښتنی وکي هم درس دی افغان بیسیم د 1903 شمیره لاله چې کوم پیغامونه تاسو رسولی دی دبه اوس ولولو بیا به ملمنو ته ورشو الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی با ستاسو د سرګندونو په اړه هم نظر سرګند کی
چند پیام را که شنونده ها فرستادن می خوانیم پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان می خواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد عبدالرزاق صاحب زاده از رنگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی‌روحیه و به اراده بسازد چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند
بله او یاش مردو را آوریدون که بلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لکلیدی البته دی هلمند لگرم سیر و لسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوی او د افغانستان پا خرابی پسیده دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیل لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي باید افغانان پخپله خپل غم وکړي محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار و نباسی اسماعیل هلمند لیکلی وای سل پسله که پاکستان سوله نغواری دی وای چه طالبان سوله غواری پاکستانی نپریشتی زکر چه پاکستان غواری چه افغانان دیورند و منی لطول آوردون که منن ساسی نور پیغامون با هم روستا ولولو مولوی سیب تا ورزو مولوی سیب عبدالرحمن رحمانی دا افغانستان دولیسی جرگی خره مولوی سیب تاسی دی آوردون که نظرون هم واردل دوی وی چه مختلف نظرون دی زینو ول چه یعنی دی پاکستان سیاسی گندونه او خلق دی قشتون که دی چه افغانستان سره دی پاکستان ناری که شیوی او پا افغانستان که سول راشی لیکن په پاکستان کې ځینې نور نغواړي چې په افغانستان کې سوله وي د موږ دی واوریدون کې پښتانه د افراسیاب خټک خو متاسفانه شاغله خټک نور په د خبرونه کې نه لرو ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي
بله از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصری هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه این گپش را ما تایید میکنیم که بله در پاکستان این نظرات دوگانه سیاست چندگانه وجود داشت تا الحال هم و بعد از این خواهد وجود داشت اما من پیشتر واضح هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظرات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن حتی یکی از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن پاکستان برای مهار کردن اونا برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصدن نداشته و یا یکی عجز داشته عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیاشون همیشه چند گانه بوده، یک بمب و چند هوا در پاکستان در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف اگر اونا مسائل اسرائیل پیش میکنن، نظام افغانستان به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان، اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینی که اتباعی پاکستانی هستن. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشتر در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتباعی پاکستانی بودن. این سیاست چندگانه پاکستان را از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به این چیز بودن. لانه القاعده را کیا در پاکستان جا دادن؟ سری او ببینید که چند سال متواتر سری خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از اینکه از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهداتی را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین المللی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی، اما یکی که این منافع یک جهته طلب میشده، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمکایی که جهان برای افغانستان میکردن سود بردن. ولی اینطور هم نمیشه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. آنی اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صلح میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدماتی داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت هم هست،
هر دو کشور روشن باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نقطه دیگه هم نظر شما را میخوام، وقت کم است.
بعضی ها فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنند. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادن که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه‌ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده، وی مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرید؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود، ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل توری دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار هست این که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایطی را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینید که اکثرا نظام هایی که ثابت هستند از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری او هیچ وقت متضرر نیست، اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان در جنگ استخباراتی فکر میکنم با اون هم
متاسفانه نور وقت نلرو. سلامت و سه کور ودان ده ولسی جرگه غره الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی هم دارست لشاغل افراسیاب خطک چه خمانانه چی پریخ پروانه که برخه واسر در روشه زنگره پروگرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مفتی صاحب عتیق الله خالد را سره ناستې له دوه سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتي باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي نو د ژبې د لاس او د یا د خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه نه ده چې موږ به تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ به تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده. هر هغه غیر مشروع عمل چې هغه الله تبارک وتعالی حرام کړی ده، دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسو د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزې هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل هغه د خدای پاک په نسب باندې ناروا ده، دغه نه دی لاس پرې وینځي او هغه دی ترسره نه کوي.
دا اوس داسې په ځینو ساحو کې داسې لیدل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنې کېږي، پیښې کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې د موږ ورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ويكيو مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته بيلكم حقنا سيداي بيلري بيلكم حقنا داي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داس مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي يوچوك جوندور په برخه کی اغل مرگ نو ساتي دا وي داس مثال لري لكد طول انسانيت سي د جوندور کړي او بل يو قران كريم سريع ايات ته دي بارك من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يوسوك راجكس بيغنا يوبل مسلمان وزني يدي لبار الله تبارك وتعالى بينزع عذابنا بينز سزاغان يور ولدي اول سزا داد سيدا انسان بدود دوزخ بور كسوزي من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يدي سزا دوزخ ده دا په دوزخ کې اوسېږي خالدا فيها همیشه به دې کې اوسېږي. په دې باره کې باید موږ علما او مسلک دا د سیاره دا به تر ډېره وخته پورې اوسېږي که یو څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظیما او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډېر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا 15 قسمه ګناه عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک و تعالی تیار کړی دي چې هغه د دا رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي د هغه وګرځي. نو دا د افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډېر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه دي خبر، هغه له اسلام نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه دي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وایي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه تو یول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزت ویغه ته بی عزتی ورسول د بل مسلمان لپاره ده حرام ده. نو افسوس سره باید دا وای چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړی دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لار په لنډو راته وایي ورسته.
د خلاصون لار که ته پانسه ده درته وایم، اول دا چې موږ تاسو باید د دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کړو، په قران باندې باید ځان پوه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کړو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کړو، او دویم دا موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره له عمله دا باید په موږ کې موجود وي. اول دا چې د دې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسؤلیت لري، د علماو خاصه د علماو مسؤلیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلک خبر کړي، خلک له دین نه خبر کړي. هر د هغه ډله چې دوی د خدای پاک په نسبت باندې کوم مسؤلیت لري، دوی مسؤلیت نه ځان خبر کړي، په دې باره کې چې دغه بدبختي ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کړي دغه شیان کنټرول کړي.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه دی؟ د روژې د میاشتې مبارکې میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو قبل منسك سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير صلح يتخب أر وقك الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غدي خير توبة أو أدي كوالي إلات أو سببي غدا دا سفديك دي مسلمان وينت ويدل سدادا بنديك أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب دا
أو منن
خير السلام.